Radio.
درنو دوستانو سلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخ او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تیره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. او رپورټونه وایي چې د ایران چې ایران د یوې برتانوي اصله ایراني زندانې ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه ټاکلې. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. د خیوې ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قمندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې د رپورټونو له مخې 8 کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر له پیښې وروسته خبریالانو ته ویل چې برید کوونکي غوښتل خپل چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزوي، خو کله چې امنیتي مامورینو مخه ونیوله نو بریالی نه شو. د ملکی خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي چې دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین پرې وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 8 سرتیري لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته دریم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي، خو ویلي دي چې صحي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تیره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه لري، خو د نوري په وینا د غزنی اړوند په برخشک سیمه کې پر امنیتي پوستو د دې وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی.
وسلوالو باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوالو ته مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو کرج زیات نه دی پړاګه شوي. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوال له سیمې تښتېدلي.
افغان ځواکونه په روانونه کې د غزنی په دیکه او ځین نور ولسوالیو کې پوځي عملیات وکړل. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګشوب لاړولی او ډېرې سیمې ورنه نیولې دي. رپورټونه وایي چې ایران د یوې برتانوي اصله ایراني زنداني ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړه. برتانوي ګارډن رسپانې پرون د نازنین زغاری د میړه لقب له رپورټ ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر په 10 د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زغاری چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور اوسمهال د حبس 15 دوره تیروي، خو پر نوموړي نوي تورونه ظاهرا وروسته له هغې ولګېدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې 3 اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې میرمن زغاری په ایران کې ژورنالیستان روزل. دا کریمیا د تاتارانو سپینسر مخکخه سیاسي فعال ویدژی کاشکا پرون وروسته لاغې مړه شوه چې د روسیې امنیتي مامورینو لخوا د دې څو تنه نږدې همکاران د نیولو په پیخه کې ګیر پاتې شوه. بیرمن کاشکا چې 20 و د کریمیا په سیمفرپول ښار کې وروسته لاغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته ویوړل شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. د سیمه ییز روغتون سرچینو او د کریمیا تاتار فعالانو ویلي چې کاشکا د همدې پیښې په نتیجه کې مړه شوه. او کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدراعظم راموش هرادیان د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیزو دودونو ته د درناوي په خاطر د نومبر 28 نېټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتي اعلانوي. دا اقدام خیلی له ګاونډي هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپل خپلواکي په یو اړخیز ډول ترې اعلان کړه، په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړي. بلګراد په البانیا او کاسوو تور لګی چې د ستري البانیا د جوړولو هڅه کوي، خو دواړه هیوادونه دا ادارت کړي. د کاسوو شاوخوا 1.8 میلیونه وګړو ډیره برخه البانیایان دي. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه از موږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امن نظم د قمندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هرې ډلې غړي په نښه کړي. امنیتي مسؤلین په جلال آباد ښار کې د پرون ورځې ځانوژونکي برید کوونکي هدف هغه لاریون کوونکي بولي چې د خیوې ولسوالۍ د ګوښه شوي محلي پولیسو د قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. پر دې موضوعاتو په رپورټونو سربیره د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي دا به هم درته وړاندې کړو. له دې به هم خبر شي چې د بنګلادیش حکومت ویلي له میانمار سره یې په ګډه خپل هیواد ته د روهینګیا کډوالو د بیرته ستنولو کار پیل کړی دی. دا ساده راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امن نظم د قمندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شبې د عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي له ټولو هغو کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل دروړي.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپي یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلی دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
په یاده غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیز څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانې له مخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن نظم د قمندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هرې ډلې غړي په نښه کړي. د ازادي راډیو خبریال دغه ځواکونو په یو عملیاتو کې ګډون کړی او دغه رپورټ یې راستولی. محمد حدیث پر دې سبق وکړو.
سات د شپې نږدې لس بجې دي. د ملي امنیت له ځانګړو ځواکونو سره د کونړ ولایت د سرکڼو ولسوالۍ یو لرې پرتې سیمې ته ځو. ځانګړو ځواکونو ته اطلاع رسېدلې چې د طالبانو یو قومندان په یوه کور کې شپه ده او دغه ځواکونه د یاد قومندان د نیولو او یا هم وژلو لپاره ور روان دي. د ملي امنیت ځواکونه له شوبین دوربینونو او د سپکو او درنو وسلو سره د سرکڼو پر لور روان دي. له یو نیم ساعت وروسته ځواکونه ټاکلي ځای ته رسیږي. یوه کور ته ننوځي چې ګمان کېده د طالبانو قومندان به هلته وي، خو داسې لیدل کېږي چې دوی خپل هدف ته ونه رسېدل. د بیرته راتګ پر مهال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه خطر رامنځته کیږي، خو طالبان په شا تمبول کیږي. له شاوخوا دریو کلو را په دې خوا د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه د شپې او ورځې عملیات په مستقلانه توګه پر مخ وړي. د دغه ځواکونو سربیره د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونه نور ځواکونه د جګړې په میدانونو کې موجود دي. د طالبانو داعش او نورو وسلوالو مخالفینو هدف ګرځول د دغه ځواکونو عمده مسؤلیتونه دي.
او د شپې عملیاتونه چې کوم موږ لرو، انشاء الله ډیر په میړانه سره او ډیر دقیق او ډیر په متوجه ډول سره هغه هم سرته رسو، او که د ورځې عملیات بیا هغه په همدې ترتیب هم او سرته رسو.
موږ سره مجهز یو، کمزوري نه یو، سالانه کوم مجهز نظر نمونه تعداد ډیر زیات دي، ډیر زیات نمونه دي. نو زه د دومره چې موږ په سلام سنبال یو، په تعلیم او تربیت لري نگانه موږ برابر یو، د نظم او ډیسپلین نم برابر یو.
په روسیو کې افغان حکومت ویلي چې دغه ځواکونو شمیر به دوه برابر کړي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې دغه ځواکونو عملیات د دې لامل شوی چې د چارواکو په خبره د طالبانو ډیری حملې په شا وتمول شي. د کونړ والی وحید الله کلیم زای:
وضعیت امنیتی کونړ بر شما چون د دوه ورځې زمينځ هستین
دی وی د کونړ امنیتی وضعیت تاسو ته معلوم دی چې د خدای په فضل د ټولو ولایتونو په پرتله دلته مونږ کم امنیتی ستونزې لرو.
افغانستان امن گفته می شود.
په ملي امنیت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په کونړ کې خبريالانو ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تر اوسه دغه ولایت د څو ولسوالیو د احتمالي سقوط مخنی ولیده.
بلخو امنیتی چارواکي په ننګرهار کې وایي چې د جلال آباد د پنځشنبه د ورځې د ځانوژون کې بریدګر هدف هغه لاریون کوونکی و چې د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوی و. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال شمامود شینواري رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي د پنځشنبه په ورځ د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم کورمخې ته د ځانوژون کې برید هدف هغه لاریون کوونکی و چې د همدې قومندان په ملاتړ جوړ شوی و. دغه مظاهره چې مشري د خیوي ولسوالۍ قومي مشر ملک نوراغا کوله د قومندان شیخ اکرم په ملاتړ شوی و، او په خبرې شیخ اکرم د ځینو زورواکانو په مداخله له دندې ګوښه شوی دی. د ننګرهار امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې د دغه ځانوژونکي بریدګر موخه لارینکوونکي و چې د نه بریالي کېدو په صورت کې د شیخ اکرم کور مخې ته په لارینکوونکو کې برید ترسره کړی.
انتحاري میخواسته که د بین امی مردم انتحار بکنه، ولی خوشبختانه نیروهای امنیتی ساحه را انسداد کرده بودند و تدابیر امنیتی شدید گرفته شده بود، نتوانست در بین از این مردم انتحار بکنند. وقتی که تظاهرات ساعت 1:10 گردمایی از یا خاتمه یافت و یا رفتند در منزل شیخ اکرم به صرف طعام چاشت، بعد از اینکه نان چاشت خورده برآمدند، در بین مردم مردم عام و طفل و مردم ملکی خود انتحار کرد.
په سیمه کې یو عیني شهید چنې غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې بریدکوونکې په موټرسایکل سپور او د شیخ اکرم کور مخې ته د لارینکوونکو منځ ته ننوت او ځان ته چاودنه ورکړه.
زه چې دا غته ورورسېدم، یو دراشه چې بیرته را وګرځېدو، ډېر سخت زخمیان پراته وو. زه د پایانه د دې کور نه تقریبا داسې چې ډېر وخت مکېده، 15 دقیقې مې نوې تېرې شوې، موټر مې په دقه ځي ولاړو چې زه ووتم، بس یو درز وشو.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې پیښې کې 8 تنه وژل شوي او 12 تنه نور زخمیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیو نه اوري. اوس همدا چې لویدیزی او د نړۍ نورې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ته به غوږ شو.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي، اخوا روڼتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سږ کال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلې څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2014 کال له سپتمبر میاشتې پیل کړی و. د بیرو ویلي هیله یې درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا په خوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري آزادي رډیو ته وویل د چهارشنبې تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حملې شوي دي. military.com امریکایي خبرونه لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوي. خبرونه لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړې لا ختم نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پیل او پای نیټې او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټری خبرونه لیکلي د افغانستان جګړه په 2001 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوي. خبرونه د امریکا د خاصو ځواکونو قماندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، یو ورځ به دا دوه جګړې هم ختم شي. هغه ویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختم شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پیل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. دارلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ څخه باندې 15 ملیون ډالر مرسته کړې. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابینسټن چې پلار یې د امریکا د ځانګړي ځواکونو غړی و وویل نن موږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرښندنه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپل څرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح او د ملي ګټو خلاف حرکتونه ونه کړي. په ورته وخت کې د جرګې یو شمېر غړي په اوسنیو شرایطو کې پخواني موضوعات رامخته کول ګټور نه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو د انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په اړه څرګندونې کړي دي چې بحثونه یې راپورته کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې له هغو څرګندونو ډډه وکړي کومې چې ملي ګټې زیانمنوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنځشنبې په ورځ د پخوانی حکومت د یو شمېر چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل ټول سیاستوال باید د قانون په چوکاټ کې خپل نظرونه مطرح کړي.
زمونږ سیاستینو نه هیله دا ده چې هر هغه غوښتنې باید د قانون اساسي په چوکاټ کې د افغانستان د نافذه په قوانینو په چوکاټ کې غوښتنه ولري. نو د ما په اند اوس د خلکو دا بې ځایه غوښتنې په دې شرایطو کې دا هیڅ جایګاه نه لري. زما هیله دا ده تر افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې باید موږ لاسره یو کړو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی آریون یونوای په اوسنیو شرایطو کې د پخوانی حکومت د چارواکو لخوا د تیرو ستونزو مطرح کول ممکن هیواد له کړکیچ سره مخ کړي. د څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل څو ورځې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي. د نوموړي په وینا د 1993 لمریز کال د انتخاباتو د جعلي کارتونو ماشینونه د وزیر اکبر خان په سیمه کې د هغه چا په کور کې ځای پر ځای شوي وو چې د ښاغلي نبیل په خبره اوس هم د ملي وحدت په حکومت کې کار کوي. رحمت الله نبیل دغه شان ادعا کړې وه چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې جعلي ډالر کارول سوي او یو شمېر کسانو ته لا لوړاندې د تړونونو د ورکړې ژمنې سوي وي. خو د ولسی جرګې بلغړی عارف رحماني بیا د دغه جرګې د دوهم مرستیال برعکس نظر لري او وایي دا ډول څرګندونې په راتلونکي کې د عامه ذهنونو د روښانتیا لپاره ګټور اتمام دای سي
برای بیداری
هغه وای د ډول سرګندونه د خلکو د وکتیا او د هغو پروګرامونو د افشا لپاره چې د پردې تر شا دي ګټورې دي خو د هغه وخت چې د ډول افشاګریان مستندبي
تنات بشه
لا دی وړاندې د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار رنگین داد فرسپانتا او د سوداګری او صنایعو وزیر انور الحق حدی د ملي وحدت حکومت په پروګرامونو انتقادونه کړي وو په ورته وخت کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو ستونزو یادونه مناسب کار نه ګڼي د دغه کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیاست پات ما طرفه
هغه وای په سیاست کې موږ باید دراتونکو په لور ولاړ شو او دراتونکو په اړه فکر وکړو نه د خپل غټو لپاره تر کومه چې موږ په واکیو هڅه ته وایو خو کله چې به واکسو بیا سیاسي کس هم کیګو او تیرو مسایلو ته لمن و هو زه فکر کوم چې د بده هوا د ملي غټو لپاره مناسبه نوي
منافي ملي کښوته
خغلې داوود چنګار کوي چې د پوخانی حکومت چارواکي د مخالفو سرګندونو پر ځای باید یو بل ته لاس ورکړي او له غو فرصتونو چې اوسنۍ حکومت په مخ کې لري د هوا د ملي ګټو او راتلونکو لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا بنگلاديش حکومت وایي له میانمار سره به په ګډه خپل هیواد ته د روهینګي کډوالو د ستنولو کار پیل کړي. خپل مینو او کورونو ته د روهینګي مسلمانانو ستنول په داسې حال کې پیلېږي چې پر میانمار یا برما د دې بحران له کبله نړیوال فشار په زیاتېدو دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
د میانمار ملکی مشر آنګ سان سوچی پرون د بنگلاديش د بهرنیو چارو له وزیر ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنېږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې لمخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په دریو اونیو کې یو کاري ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنگلاديش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړي خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنگلاديش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویې ویل چې دا د بنګلاديش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړې لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل په دې اړه وړ مورز د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنا دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوی بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته شامل ده. د مرستې مشروط دي چې پاکستان باید په خپل خاوره کې حقاني شبکه په نخښ کړي. ملالۍ بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د امریکا لخوا په ځانګړې سوې مرسته کې د حقاني شبکې په نقشه کولو شرط اوس هم پر ځای پاتې دی. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد فیصل وویل چې د امریکا د نوي کال په بودیجه کې هیواد ته د 200 میلیونه ډالر مرستې تصویب شوې دي. د ویل
د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 2013 کال لپاره د ملي دفاع بودیجه د امریکا د ائتلافي ملاتړ له فنډ څخه تصویب کړه چې 900 میلیونه ډالر د پاکستان لپاره پکې ځانګړي شوي دي. دا نوې خبره نه ده چې دغه مرستې مشروطې دي چې د حقاني شبکې پر وړاندې به پاکستان مبارزه کوي او مخکینی تصویب شوي مرستې هم همداسې مشروطې وي. محمد فیصل همداراز وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. تمه ده د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په راتلونکو څو اونیو کې راسي او د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د سفر د مناسبې نیټې په اړه خبرې روانې دي. د زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د ټولو موضوعاتو په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه په خبرو بوخت دي. تیره اونۍ د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتل د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په راولپنډۍ کې ولیدل او د سیمې د امنیت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت او په سیمه کې د سولې او ثبات پر موضوعاتو یې خبرې وکړې.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی ته راوړو.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي دي خو ویلي دي چې صحي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمیر وسلوال طالبان تیره شپه هغه مهال مړاو ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته خو پر امنیتي پوستو د وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی. راپورټونه وایي چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانۍ زندانې ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې پرون د نازنین زاغاري د میړه له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د دې میرمن به د ډسمبر په 10مه د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور بیا محاکمه شي. دا کریمیا د تاتارانو سپینسر مخکخه سیاسي فعال ویجدی کاشکا پرون وروسته لاغمړه شو چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې د سوتن نږدې همکارانو د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شو. میرمن کاشکا چې دواتیا کلنه و د کریمیا په سیمفرپول خخار کې وروسته لاغ ناروغ او په امبولانس کې روغتون ته ولېږدول شو چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړی. دا کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدر اعظم راموش هرادینای د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیز دودونو ته په درناوي د نومبر 28مه نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دوستانو تاسو موږ غږ ساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې او هر ځای کولای شي زموږ خبرونه نه واځد چې په مستقیمه توګه زموږ لوي پانی واوري، بلکې زموږ په وی پانی کې زموږ ریپورتونه طالب 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو په سینو مواردو کې له ویډیو غانو سره پیدا کی. زموږ دا وی پانی پته ده azadiradio.com. اوس هم د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. مخکې له دې نه چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي آرش همایون، نو پام وکړئ د ژوند رنګونه ده.
د ژوند رنګونه
ته د نوم راته وای؟
زه قدرت الله.
چی شي کاروبار کوي؟ څه کوي؟
ترازول نه خزن خلق وزن کو.
ته څو کالانې؟
12.
ها مکتب تازه څوم صنف کې؟
ووم صنف کې.
څو کال کې دا کاروبار کوي؟ خلق وزن کوي، ترازول لري؟
یو کال.
یو کال کور کې مڅوک څوک دي؟ څو نفر استي؟ نور کورنۍ غړي مو کار کوي کوي واسه ته چی کار کوي؟
یو پلان کار کوي.
پلار دے چکار کئی
اینا کی خرص
ہا بیا کم ٹائم کی رازی دل تا ترازو کتی خلق وزن کئی
دار اور شام بھی
اچھا ہا ہر اور راز رازی ترچو بجو بیا کار کئی دل تکینے
وہ بجو
دا اکثرن کم زے کی کینے کم زے کی دیر دی کار کیگی
مکریان
بیا سنگ دا کار دی کیگی خلق رازی
خدے
اور اس کی چور پی گٹی
200 یا نہیں سن
دا پیسے چی گٹی دا تخپل اخلی کور کی مار کئی
کور کی
زان تری مخلی لگ تمرا مثلا تاخلی تمرا کور کی ورکی
لاس فل
کور مت سنگا دا خپل دا کراستی
کراس
دلتا چی رازی کینی کنا سار رازی تر غرمی وس خو انتر مازی کرا کینی کلا دسر تنگی کی سچی گورم دسی جای کی ناست چی مثلا تاکیا نشتا د سرک پر سار ناستی کلا دجر تنگی کی دس خستا کی چی وای باید لارشم کور تر راحت وسم
ا سار لارشم درس
آینده کی چار زول ری چی باید سکارا شی ام دغه کار دای دامه ور کی کنور کارونه مکای
انده کی غورم دا کر
خدا پاک تا خوشحال لری ډیره زیاته مننه
مننه کوم